سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحماني او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحماني د پرزیدلې جمهوري نظام د ولسی جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه څلور څلوېښت شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او لسګونه میلیون ډالر یې خوړلي دي. رحمانی هغه مهال د امریکا د خزانې وزارت دا پریکړه رد کړې وه او ویلي وو چې چمتو دی محکمې ته د خپل سپیناوي په اړه اسناد وړاندې کړي، خو د محکمې د پرونی بیان له مخې تورن امریکا ته نه دي پرېښودل شوي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. امیر خان متقی دا خبرې پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په کتنه کې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د متقی له قوله لیکلي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه له وضاحت وروسته به په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي. په کندهار کې د طالبانو چارواکو پرون وویل چې په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې درې ماشومان وژلي دي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې وویل پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر پنځو ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایران نور بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې چې پرون د خزانه وزارت اعلان کړل څلور کسان او هغه دوه شرکتونه شامل دي چې د خزانه وزارت د بیان لمخې د ایران د پاوز په لارښوونه په ورانکارو سایبری فعالیتونو کې ښکېلو. پر دې سربیره د امریکا د عدلیه وزارت او د تحقیقاتو فدرال ادارې اعلان کړی چې په دې بندیزونو کې شامل څلورو کسانو پر امریکایي مؤسسو په سایبری حملو کې لاس درلود. د امریکا د مشرانو جرګې یاسنا د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لانجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همدارز له اسرائیلو سره شاوخوا 25 میلیارد ډالر هم پکې دي. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل چې پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه پورې په کړکیچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. د امریکا سنا له څو میاشتنی ځنډ وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د تاجکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو دی. د لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نه یوازې نیمه پایلوبې ته وځي، بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې جوړ شي. افغانستان د تیرې دوشنبه په ورځ بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او له هغه مخکې له کویټ سره لوبه 3-3 مساوي شوه، خو له ایران څخه یې 1-3 پر وړاندې ماته وخوړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی پام وکړئ څو راپورونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي او له عامه ژوند څخه د هغو د حذفولو هڅه کوي. د بنسټ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو 413 مخیز راپور کې چې نن خپور شو، همدارز ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د 2022 کال له پایله د تیر 2023 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو 1600 پیښې ثبت کړي چې نیمایي د ځورونې او ظالمانه غیر انساني او سپکونکي چلند موارد دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي، په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراً هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپلسري نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي، د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له زورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربیره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن دکر وای افغانستان د اقلیمی بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د نوملړ په سر کې دی. هغه د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د اقلیم د ویجاړونکو اغیزو د مخې اړولو او د خیراتلونکو د جوړولو لپاره باید کار وشي. په همدې حال کې په افغانستان کې په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 99 کسان وژل شوي او 48 نور ټپیان شوي دي. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیرا کرندې کاروایي چې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او اړتیا ده چې ټول د اقلیم د ناوړه پایلو مخه ونیسو او د ښې راتلونکو لپاره هڅه وکړو. کرندې کار د دوشنبه په ورځ د اپریل په 22مه نیټه د ځمکې د ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا ورځ د یادونه کوي چې د ځمکې خوندي کول د هر چا دنده او مسؤلیت دی او زیاتوي چې واړه کارونه هم کولای شي چې ستر توپیرونه رامنځته کړي. هغې د اقلیم د ناوړه اغیزو د کمولو او د باثباته راتلونکي د پیاوړتیا لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې افغانستان د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لخوا په خبرو شویو شمیرو کې راغلي چې د اختر له لومړۍ څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 48 تنو ته رسیدلی. یو شمیر هغه افغانان چې په دې پیښو کې ټپیان شوي وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ولایت اوسیدونکي زین الله ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ډیره کرنیز ځمکې او لارې زیانمنې کړې دي.
ځمکو ته خو زیان رسول دي. د بل کورونا دا څور زده ومدار بارانو کورونا تم زیان رسول او ځنې کورونا کېنه ودی. مشکلات زیاتو بس خدای خیر کړو کو. نو لارې خو لارې خرابې وسره کوم ډیر مشکلات لرل. موټر هم څو وخت لپاره بند دی، تګ راتګ نه کېده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو چې د نوم له څرګندولو یا ډډه کوله په خپل سیمه کې د ورستۍ اورښتونو او سیلابونو لامل د اوښتو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ناړی ولسوالۍ تقریبا ناړی مرکزی کلی نه تقریبا ستل جری بزمکه چې دا هغه زیانمنه شوې ده. تقریبا داسې 15 پورې کم سړکونه دي پرایي او یو عمومي سړک چې د کونړ نه د ناړۍ ولسوالۍ پورې دی هغه په شپږوزه کې زیانمن شوی دی او تر پرونه پورې بند و. او اخیرم پرون ماښام د شپې د تګ را تګ د موټرو دپاره آزاد شو. تر 100 یونیم سلو پورې کورونه زیانمن شوي دي چې په هغې کې کوټې او د چار دیواری کم دیوالونه دی هغه غورځېدلی دي. زما خپله 15 متره دیوال او دوه کوټې ورسره غورځېدلی ولیدلی دي.
د اسلامي ریلیف مرستندویه بنسټ د سیشن می په ورځ په راپور کې ویلي چې 13 اونۍ په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. 93000 هکتار کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو او تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دي او له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره لږې اسانتیاوې لري.
د برتانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د لیږد لایحه پرون تصویب کړه. له دې یو ورځ مخکې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي و چې د دې کډوالو د لیږد لومړنۍ الوتنه به له 100 تر 200 راتلونکو اونیو کې پیل شي. په عین حال کې په برتانیا کې ډیره یو شمیر افغان کډوال چې تر اوسه نه دي توانېدلي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد ترلاسه کړي وایي دې موضوع ډیر اندېښمن کړی دی.
د برېټانیا پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته بل اخره رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیږد په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیا د حکومت د لایحه چې د پارلمان هوکړه ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنه په هر ډول چې وی عملي کیږي هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنه مخه ونه شي نیولای. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشی سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي رواندا ته لیږي څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې رواندا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی. خو د دې لایحې تصویب یو شمیر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ریښتیا هم ډېر خوشنونکي خبر دی. افغانان په ډېرو سخت حالاتو کې ځان را رسولی. قانون له مخې به دوی ځي دروندا هیواد ته. شاید ډېر افغانان د لیرو په دو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر غیز ولري. په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د ورامه ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي دا کار کول شي د هغوی پر روان غیز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې روسي دوه کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولې دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورسپانه لیکي اوس مهال 13000 کډوال چې د کډوالۍ قضیه تر څېړنې لاندې دي رواندا ته د اخراج سره مخ دي. رواندا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت له 1500 ولسوالیو څخه په 200 کې کوکنار کرل شوي چې د لمنځه وړو کمپاینې پیل شوی دی. د دوی په وینا تر د دې ولایت ټولو خلکو ته ویل شوي دي چې د نشه یي توکو له کرکیلې سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي. خو بیا هم یو شمیر کسانو کرلې دي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وای د سرپرست حکومت واک ته رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په زلون ویلي و چې د نشئی توکو له کرکلي اخستلو خرڅولو او کارولو څخه دي ځانونه وساتي. خو بیا هم د دولس ولسوالۍ یو شمیر کسانو په لری پرتو او غرنۍ سیمو کې کوکنار کرلی او دوی هم د لمنځوړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې تثبیت نه ده چې څو جری او ځمکه وي. خدای ویل شو چې د کونړ ولایت په دولس ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوې دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لورې نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو د منډړلو کمپاین شروع شو. د انګام د اسمار د چپه در کې نکړل شوی نورې کړل شوی دي.
کاروانګر وای د کرکلي ځمکې کمی دي او د بیروزګاری په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشئی توکو د لمنځوړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره پسلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوی، خو دا سه کومه ګټوره پروژه او یا کار تر سره نشو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له وسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشئی توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دی د کرنې مالداري د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپل خوخه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکلي سره مخه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجله پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مسؤل د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکي ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د اوومې په برید کې ښکېلو. صفی الله ستانکزی د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته د اوس له دې بنسټ سره خپل مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
وی ویلکم د ریپورت، وی ویلکم د ریکومنډیشن.
موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جال کړو، څو بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلونکي او متحد په توګه
راوګرځي.
حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیلو د حماس د لمنځوړلو لپاره په غزې ترانګ خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې دم روان دي. اسرائیلو هغه مال تور لګولی چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر غړو له وسلوالو سره مرستې کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو له کړکېچونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره ګڼو تمویلونکو خپلې مرستې وځنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبې پورې سپارې کړې. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په څېر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کړکېچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون پدې ادبی مجله کې د کتاب نړیواله ورسلمان شو
د مطالعه عمل د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي
په کابل کې مو د یونی بی کتاب له چاپ خبرو چې پکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثار ته کتنه شوی
دی استاد پکې 209 آثار معرفي شوی دی چې 110 چاپ دی او 20 نه چاپ
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنخار دې کلیزه ولایلو
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو
یا د خپل تصادف د کیسې پای راخاری یې نه خو اورم دې لورایا
او د واتس اپ لاري مو د نصر د یو گروپ لاله زلو خبرو
تر دا محل تقریبا 1500 اخواته کسانو شرکت کړی دا
د اپریل دروښتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورسته د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکو زمانی ترمنځ د پلا حیثیت لري دا چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی دا د کتاب نړیواله ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو سټایل دی د کتاب خبرونکي کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو د اپریل تر 20مه یو سیمبولیک ورځ ده د هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس په کمره شوی دی په 1950 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړی کړ د کتاب لپاره د دې پرزیدل منځلو یو علت هم ده چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي د همدې لپاره د کتاب د نړیواله ورځ وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیې ملا شوه نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیواله ورځ په نوم ومنل شي د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ په داس وخت کې را رسیدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګیدلې او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوي شوی په دې اړه د اساسي رادیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستلو لپاره نمانځل کیږي په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
مطالعه غسل چې انسان د کمال درجه ته رسوي انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي د مطالعه عمل د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډېر لګښت لیکوالانو د کتاب خپراندو یا مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي په کابل کې د وی خپراندو ټولنې مسول نه غوښتل نو مې پر راپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري هغه ازادي رادیو ته وویل
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلابېلو برخو کې ورسره همکاري وکړي نو ل خبرونکي به ملاتړ کوي او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډرېږي او په بیلابېلو برخو کې ورسره مرسته ونی شي نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی
د دې مخکې یو شمېر خبرونکو او د کتاب لورنځیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړی دوه شکایت کړی و دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګو سربیره پر دې د یو شمېر نوویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلی چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه ورزول سول د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خبرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی د دغه کتابونو نوملار نه د اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه د ورکړل سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمایا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
کمیسیون د کتاب ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو آزادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه آزادي راډیو د هغو 15 یا پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه.
فرانسوي نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یو فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتابونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له وی خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلیم.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلې دی. شغله تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړی دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 اتیا نه چاپ دي. له شغله تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتابي په څومره وخت کې لیکلای دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما هو غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغه چاپ ته ما د کړو ژوند نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. پیرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزو کې ما نه ملک کار نورم پکو. نو بیا مې کتاب په 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولې تصادفاً د ما نه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر څه دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافی ما استلی وه هغه مخکې مې چې تیار کړی وو. نو هغه د استاد کور کې وو، استاد هیڅ کاغذ نه غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفې چې لوستې وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وی وایي په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد په خپل ژوند وګوري بیا وایي څه کوي.
تدبیر صاحب، تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پانی پیدا کړی او بیرته مول سره کار پیو کو؟
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما تر ورک شو زړه د شي چټ می خراب او استاد ته هغه د ما کتابونو کې کو ګور تاچ کو پرنٹ استلو شي نګرا سیمینار ته وی شي هغه ته وخی، ځکه هغه وی وای مو خدای د کتابونو په شابه باندې استاد کتاب نو هم لیکل دی دا خو مخکې ته دروژن کی کو چې استاد کتاب نو بل اس کی راشه او کتابونو کې نیوی ته یو پرنٹ کاپی راوړه، هغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه کې ساتلې و په قاتو قوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو په هغه می به د سر نه کار وکړو. نو اته اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلی دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شان په دې اثر کې ځای کړی؟
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغه په نورو استادانو لیکلي و، نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی و، هغه د کتابونو معرفي و او یو لنډې لنډې تبصرې ور باندې. ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه په بېلابېلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یوه څېړنه کړې، ځان مې پستړی کړی. مثلا د استاد د شعر اثر، ما اول په شعر باندې څېړنه کړې ده، د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د امغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ اثار معرفي کړي. د استاد یو چپټر د دې کتاب یا یو څپرکي قدرونی دي، دې کې مډالونه، ستاین لیکونه، نښانونه او جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې ماته او ټولنو ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جائزې په کول کېږي، نړیوالې جائزې چیرته دي، افغانستان داسې دوامداره جائزه لري نه لري، بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څنګه؟
سره اکثر د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د په هر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه مې معرفي کړی دی. بیا مې د استاد نظر غوښتې دی چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت مو لیکلو، د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی و، استاد څه شی و، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خبره کړې، هغه مې اما خپل مطلب مې نه اخیستې دی، مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې مې د استاد نظر غوښتې دی، په شعر کې مې د استاد نظر غوښتې دی چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مني نه مني، کومه ډله کې دی یا شعر څه شي ته وایي، همدغه په فولکلور او په متن څېړنه هره برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سپتاوه او کنه له ځان سره مو لیکه چې کله مو له ده سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله یوځای و، نو کله به ما سره کمپیوټر و عمل ته مستقیم لیکلو، کله مې سکړی هم دی، حتی په آخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې و زه کابل و، نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې، هغه مې سپتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر سے پدی کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بلګه هم رخصت دي؟
ته هر یو اثر او حتی کشیر دی، کناسر دی، کو ادبی نثر دی، تاریخی نثر دی، ټول می بلګه رخصت دي. او هغه کتاب می معرفي کړی دی، کتاب عکس می معرفي کړی دی، ور سره می دی استاد نظر اپ
دا بلګه مو په څه حساب انتخاب کړی دی؟
بلګه نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزل لیکلي، قصیده لیکلي،
تدبیر صاحب لچاپ ورسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خو په کاناډا کې دی، دا کتاب د اختر ته یو څو ورځې پخات چاپ شو، او ما خپل یو دوست ورکه او هغه پیښور نه دادې پیچل دلار نه مې ورته لیکلې دی، پرون مې چا هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې ویلا رسیدلې.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هدکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګ دې پکې بیان کړی دی، او بل خوبی دا ده چې تدبیر صرف کچیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخص موضوع پر نسبت خپل نظر او څرګند وړاندې کړي. مثلا تدبیر صرف د استاد عبدالله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یواز د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځای نیم بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیف راغلی او یا کوم بل سند راغلی، دا په اړه لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیف دغه ته نه دی. خو هغومره چې په کار ده د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوې دي. مثلا چې دا څنګه کې تدبیر صرف چې استاد دغه شعر په دغه حالات کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو په نسبت لیکلي دي. او بله خوبي یې دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې هم تهذیب صاحب اول فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. ماجې په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب دی د استاد ولسي سندرې، کله چې دی ولسي سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فلکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر صرف، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنه هڅه کړې ده چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صرف هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي کوم اثر لیکلي دي، تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي ده دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او آثارو باندې وای. نور دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپېژندګلوۍ په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بي خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې لوي او ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص راوړو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع بسندریزه و لیلو، چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه وشتم، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه وشتم، دا کوډه د سترګو رتاویزه و لیلو، غصې ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصه ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دې په هر حال کې سوله ایزه و لیلو،
زما نبز دی وکوت د خلګي نسخه دی را کړه زما نبز دی وکوت د خلګي نسخه دی را کړه په دې باب د چیرنه حرار خيزه ولایلو او بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا حمله د ترتیب کړي ډلېزه ولایلو قربان می دکړې زر غزل ځکه له خبرو قربان می دکړې زر غزل ځکه له خبرو له حجه د خوندوره سیمایزه ولایلو او ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو تموسکوي د شنه خار دی کلیزه ولایلو تموسکوي د شنه خار دی کلیزه ولایلو
غزل کې نوې کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمهیزه او کلیزه داسې ځای شوې دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ شو چې دوی څه وایي.
نه پوهېږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلی وي یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري ځکه لوستونکو ته شایې سیدلی.
د ښاغلي ببری دا خبره چې د دغه غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه ممکن لوستونکي یا اوریدونکي نابلده احساس نکړي په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه ناآشنایي په آشنایي بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نه بتللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا کې کی ساری شو انزورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له تجربې خبروي چې دا تجربه څنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په د همدې تجربې په مټ د دې لیکلې شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چیرته چې اوسنه نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګل کې ګرځم، مالا کور سره چې ده په دې ځنګل کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځم دا طبیعت لکه دا وطن طبیعت، لکه دا هند طبیعت او لکه دا آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې په خوالي دلی دی او دلته یو سره ګورم دا کله کله رانه ګرځي او نوې یو شی ورنه جوړ شي. د شاعری لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي هم یو څه مکانونه سره بدل را بدل شي ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا شي چې هغه بیا ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم په کار دي زه یې کوم کله کله دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ توسی کا ته دې جار سم لوما لوما ران وړې توله رانجه آواز په کومه دا مې زړه دی نه پختي او در ختلی کمرۍ او کې تړي سره لجلومه یا د ښکلې تصادف د کیسې پای راښکارېږي نه خو اورم دې لورایا درته ګورم لکه وړاندې چې څوک څاري په نظر کې مې اخیستې یې څو ځایه د څپو پختۍ چې وړانګو ته نږدې شي اوبه راشي او په شګو کې تودې شي لکه څو باغه توتیان چې راښکاره شي پاڼې وناڅي شمال غیږه کې پرې شي د دې رنګ لمن د مینې منظومه ده خاموشي غزل مسته سرنده ده پر سکرو پرتی تناکی دلواندی ده حیرت لغاڑی زوک کڑی لمبادا کلوایم چه ده خپل را خبر کرم تری نتاو می لکلپا خپل چادر کرم ستا ده غوخ پا موجی و نچوام سترگی بگڑا در ده سپی چلی قلم در کرم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ لنشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاس دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ ته جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې دا او ک په پښتونخوا کې دا یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نصر د زده کړې کمواله حس کړی او نو موږ دا اراده وکړل چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د ارتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې.
د شاغل غیاس په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریه او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغله غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند د املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمن یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زره ترتیب کې وینسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپن پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا درتلونکي سهار تر ونی بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ور کوي او نور غډونوالې تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه سیشن بیا پنځ شنبه فالوي. یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاه پاڅون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریکړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر لپاره خپل لیکنه لپاره کلمه غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمه استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهموي، ټولو باندې پوهیږي، هر څوک باندې پوهیږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک به نور باندې پوهیږي، نو پکار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو کچیر خپل سیمه ایز لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مور سره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر پو ژغیزه بڼه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریه پورې اړه لري. نو خبر دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی.
دا پښتن هم په ګروپ کې مطرح شوی ده چې جمله څنګه ولیکو. په دې اړه مولوی سرق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړي او بیا د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډیر سره لري نسی. په یو مفهوم باندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډیر نسی. د دې لپاره چې دا بیا د سړی له ذهن څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لاند شپاره یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنی پاړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنشن بي پورس د همدې لیکنو جنې کرکتنې توړاندې کیشي. د واتس اپ لاري د نصر د ذکر په ګروپ کې پورسيو کې د پسرلی پاړه مقاله ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمي الله سعدي هم برخه اخیسته ده. دا صدر ورو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له وسنی وخت سره پرتل کوي دته د پرتلې نشکاري.
مخکې دا سي و چې د یو چا مقاله به ملوستله او یا به مکتله شوق مدرلو دی چې دا سی یو مقاله نویس وسو. خو کولای مناسبه په دغه بدرو میاشت کې چې کوم کوشش استاد مر سره کړی دی ملګیا صاحب په مسه وت ونی دو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کوو په جامعات.
شغلی سادی زیاته کړ چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت خپل ټول حواسو استفاده وکړي. د خپل لیکلي مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اساجی رډو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وکړ ته ډیر حسول کیږي، زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي. دا د زیک څخه چې کم بیر راځي دا ډیر خوشبوي لري.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالي اوسیدونکو عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوان مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. شغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایله مالو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصول سره اړخ نه راغو. خو په دې کم موده کې ملګرو وکولای شوي چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډیرې کمی کولی، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت لوجي په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوه. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپل زیږندوي چې دا یو لوی پیشرفت بللای شو. او په ټول کې ویلای شو چې د ګروپ کڅه هم لږه موده کیږي خو په ډیر دقت او محاسبه شوی پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابر پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې دا ګروپ پایله ډیره ښه او هیلي بخونګی دي.
د فیسبوک لارې افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ لارې فعال دی. خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د زکړی ګروپ داغه کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاری چې نوی د لیکوالي د ډګر پلور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یو ښه کړکی، یو ښه پرانستی کړکی بلل شو، یا وایو چې یو نوې داسې بابي پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه، یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو اوس په عملي بڼه د بحث او د اوریدلو، د نظر د ورکولو، په عین حال کې د پوښتنو د کولو له لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، د دې سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لری سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوڑا سپلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغر گر گرے داسے ہوگی دی لکاش کرے سیو مشم یم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں ساوے سگر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر کم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روگا زړی رپیږي چل مونږ کوي هم سایه لنډیږي د زنګ आवाज دې مت بیان راغل ګور ګور اخلي ما شومان راغل دوی راتوای چې بیسوا را ټکرې په بایا